دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د کولورا ساري ناروغي د افغانستان له جنوبي لویدیځو ولایتونو نه د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې هم د خپرېدو په حال کې ده. د چین دولتي اژانس د ازبکستان له پایتخت تاشکند خبر ورکړ چې دغه هیواد سرحدي چارواکو له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې د دغه وژونکي ساري ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي په غرض د حفظ الصحې مقررات سخت کړي دي. اجانس د ازبکستان د روغتیایي چارواکو په حواله خبر ورکړ کوم مسافرین چې له افغانستان نه د ځمکې په لاره او یا په الوتکو کې راځي بشپړ طبي معاینات کیږي. اجانس وایي چې د ازبکستان د عامې روغتیا د وزارت د خدماتو دولتي ادارې د ساري ناروغیو د معالجې کلینیکونه هم فعال کړي دي. افغانستان له ازبکستان سره 114 کیلومتره اوږد سرحد لري او د امو دریا لارې د اورګاډي او سړک په لاره هم وصل دي. لبل خوا د پاجواک خبري اژانس د ریپورت لمخې په تیرو دوه اونیو کې په کابل او ولایتو کې دریاوی کسان وژل شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړي چې د سریلانکا معزول شوی جمهور رئیس ګوتابیا راجاپاکسا چې تیره اونۍ د ولسی پاڅون په تعقیب د جمهوري ریاست معنی ته د احتجاج کوونکو له اورننوتو وروسته په یوې نظامي الوتکه کې وتښتېد او په مالدیو کې پناه واخیسته. د جمعې په ورځ رسمان له خپل مقام نه استعفا ورکړه. پارلمان په داسې حال کې چې پاوز د پارلمان د ودانۍ د شاوخوا کلک امنیتي تدابیر نیولي د ګوتابیا استفانامه قبول کړه. پارلمان د نوي موقت جمهور استغوره کولو په غرض بحث وکړ. د پارلمان عمومي منشي د معزول شوی جمهور رئیس استفانامه په لوړ اواز د پارلمان غړو ته واوروله. دا واشنگتن دی. داسې ښکاري چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن سعودي عربستان ته د خپل سفر په دوران کې د هغه شاهي دولت د ولیعهد محمد بن سلمان سره د ملاقاتونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ عنعنوي اړیکې بیرته برحاله کړې. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي وی ډاکا سوارا چې له ښاغلي بایدن سره ملګری وه له ریاض نه رپورټ ورکړ چې بایدن د خپل دې سفر په لړ کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مخکینی نفوذ د اعاده کولو کوشش وکړ او اعلان یې وکړ چې موږ په منځني ختیځ کې داسې کومه خلا پرې نږدو چې چین او روسیه ډکه کړي. د امریکا د سمندري پوز د اومې قوې محاربوي کشتۍ وو پرون د شنبه په ورځ د جنوبي چین د سمندرګي د سپراټلي له ټاپوګانو سره نږدې د چین د سخت اعتراض باوجود تمرینات وکړل. که څه هم چې بیجنګ د بهرنیو هیوادونو د سمندري ځواکونو د کشتیو په تګ راتګ باندې پابندي لګولې خو واشنگتن یې ورسره نه مني. په عین وخت کې د چین ساینس پوهانو د یو نوي پرمختللي فضایي سټیشن د جوړولو کار تقریبا بشپړ کړی دی. لو سان فرانسیسکو نه د امریکا غا خبريال رالف جینینګز په خپل لګلی ریپورت کې وایي دا فضایي سټیشن د نړۍ دویم غټ خلایي سټیشن ګڼل کیږي. په فضا کې د ګرځېدلو او وسیدانی اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. د امریکا د فضایي پلټونو ادارې ناسا د چین کایحانه وردانو ته اجازه نه ورکوله چې د موجوده نړیوال فضایي سټیشن نه د امنیتي ملحوظاتو په بنا استفاده وکړي. چین هوډ کړو چې خپل ځانګړی مستقل فضایي سټیشن به تیاروي. د سودان په دوه سرحدي ښارګوټو کې په روانه ونه کې د خنړیو نخوتو نه ورسته دا هیواد نظامی چارواکو د خلکو په ګرځېدو باندې قیودات ولګول. د رویټرز خبري اژانس د شنبه په ورځ له خرطوم نه خبر ورکړ چې د ایتوپیا یا حبشې له سرحد سره چیرمه د شمالي ختیځ ابینیل د ولایت د مزین او روزبیریز په ښارګوټو کې د چهارشنبه په ورځ د یو بزګر له قتل کېدو نه ورسته د قبایلو ترمنځ نښتې پیل شوې. ویل کېږي چې یو دېرش کسان وژل شوي دي، 9 تنه نور ټپیان شوي دي او 14 دوکانونه هم سوځول شوي دي. د مالی له پایتخت باماکو نه 10 کیلومتره لرې د ذاتیس ګولا په خارګوټي کې په یوې مرګانۍ حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي. له باماکو نه د امریکا خبریاله اینی ریزنبرګ په خپل لګلي رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې له هغه ناقراره افریقایي هیواد نه د فرانسې پوز د وتو په حال کې دی د باماکو په شاوخوا کې بې امنیتي زیاته شوې ده او عام خلک د وسلوالو اسلامي ډلو له حملو نه په ویره کې دي. د مالی د ملي امنیت وزیر داود علي محمدین د جمعې په ورځ دغه خارګوټي ته ورغی. اجانس وای چې پوجو شو کسانو کې د مالی د پوز درې تن اسکر هم شامل دي. فرانسې وروسته له هغې له مالي نه د خپلو عسکرو د راویستلو اعلان وکړ چې معلومه شوه د مالي نظامي چارواکو د وسلوالو اسلامي ډلو په خلاف د روسیې د کرایي عسکر یا مرسینریز د جنگ په جبهاتو کې ګمارلي دي. مالی چې د فرانسې یوه پخوانۍ مستعمره ده پوځیانو پکې د سپین کودتا په لړ کې قدرت ونیو. او د یاهو نیوز د رپورت لمخې امریکایي استخبارات په دې باور دي چې ایران د پاسداران انقلاب د القدس د قوې د وژل شوي قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخستلو په لټه کې دی او ممکن چې پر امریکایي مامورانو باندې حمله وکړي. نوموړی د 2000 میلادي کال په جنوري کې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا د پوځ د یوې بی پلوټا ډرون الوتکې په حمله کې له خپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای وژل شو. قاسم سلیمانی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی یو نږدې معتمد او سلاکارو. سوریا او عراق کې د پاسداران انقلاب د فعالیتونو مسؤلیت ورته ورسپارلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
په داسې حال کې چې یو پاکستانی حکومتي پلاوی دغه هیواد ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د خبرو لپاره د یک شنبه پورس کابل ته روان دی. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ډبرو سکرو ګمرکي محصول د $200 نه $280 ته لوړ کړی دی. په موکړی په دې اړه د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې ټاکل شوی د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د سیکرټر په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د ډبرو سکرو د اړوند مسلو په سر د خبرو لپاره د یکشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ. د قانون او پټرولیم وزارت وایي مفتي اسمت الله برهان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا پلاوی به د قانون او پټرولیم وزارت د مشرتابه سره د ډبرو سکرو د سوداګرۍ په اړوند مسلو خبري وکړي.
او صرف خبره په دې ځکه یادوري دا د کم چیز موږ خو تجاران دي هغه هم دا وایي چې د پاکستان د خصوصا د مختلفو پاپریکو یا د دې د پکتریانو هغه پلانټونه هغه د انډونیشا او همدارنګه د ساوث افریقا او د استرالیا د زغال څنګه د ډبرو د سکرو پر مقیاس باندې برابر شوی ول. او اوس دغه د پلان کمپنیانی پاپریکي والا وای کچیر افغانستان زمرج ارتیاوی را پر کولای شي نو موږ د خپل پلانټونه تغیر وو. نو کله چې دی خپل پلانټونه ته تغیر ورکي نو د دې د معنا ده چې ان شاء الله دغه بازارونه به زمرج افغانی تجارانو اشغال کړی وي او بیا چې هر څومره قیمت او پالیسی او هر څومره ورته پورته وکړه کوو هغه بیا ډیر سره مني.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایاندی په اسلام آباد کې امریکا غږ ته دغه وزارت د سیکرټر په مشه یې شامې پورې کابل ته یو پلاوی سفر تایید کړ. د پاکستانی پلاوی په داسل کې کابل ته سفر کې چې طالبانو حکومت د ډبرو سکرو د یو ټن محصول د 200 امریکایي ډالر څخه $280 ته لوړ کړی دی. د کلنو پټرولیم وزارت وایاند مفتي اسمت الله برهان ویل چې د مخه د ډبرو سکرو څخه د بیلابیلې دارولخه د محصول پلو پیاسیا اخسل کیدی چې اوس یو ټن کرو محصول $280 ټاکل شوی دی.
چې کله به موږ د تعرفه اجازه ورکړل د انتقال اجازه ورکړل نو دوی چې بیا کله ولاړه د ساحه څخه به زغال څنګه را انتقالوي د ډبرو سکرو به را انتقالول نو په دغه وخت کې به بیا د زمرد تعرفه به هم د اجرا کول او هغه د تصدی یا کوم شرکتونو ته چې د وزارت معدن زغال څنګه قانون ورکړي دي هغه به هم خپل مصارف ترې اخسل. نو دریم د ترانسپورټیشن او څلرم چې کله ډورن کرښې ته بدی ورسول نو هلته به بیا د ګمرکاتي تعرفه محصولاتي تعرفه پر رااله. نو دا تقریبا مخکې درته شویم د نن څخه 15 ورځې مخکې چې قیمت ول نو هلته به په 200 یو سرویسو ډالر څخه تر $250 پورې پیټن زموږ تجارانو تلوې دي. اوس چې کله د مالی وزارت په سیستم کې د قیمت ورسوي دي نو اوس دا قیمت $280 ته تللی دي.
د کلو پټرولیم وزارت د معلوماتو پر اساس افغانستان تر اتیاو پورې د ډبرو سکرو پراخ زیر بیلري چې اوس مال د ولس قانون څخه سکاره ایستل کیږي. اوس مال هر ورځ تر 100 ټنو پورې سکاره د دغه ولس ساحو څخه ایستل کیږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه ولس قانون کې د 2 میلیارډ او 350 میلیونو ټنو سکرو زیرمی اټکل شوی دی. د کلنو پټرولیم وزارت وایي چې دا وزارت هر اونۍ د ډبرو سکرو په ګډون د بیلابیلو کانی موادو څخه د 300 سلور سو ترمنس میلیون افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې تر اوسه دغه وزارت د هیڅ کوم بهرني هیواد سره د قانون د ایستلو تړون نه دی لاسلیک کړی او ټول تړونونه د افغان پانګوالو او سوداګرو سره لاسلیک شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی ارشرمن کانګرس ته د 2022 کال د رپورټ وړاندې کول په مال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو نه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګند کړې ده. امریکا او نړیوال سازمانونو په داسې وخت کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په حق لباندې اندېښنه خولې چې د بشري حقوقو مدافعینو د نړۍ د مشرانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره خپل پیوستون په خبرو نه بلکې په عمل کې سرګند کړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال وینډی آر شرمن کانګرس ته د 2022 الی ویزل د قانون د راپور وړاندې کولو پر مهال په افغانستان کې د طالبان لخوا له حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. الیویزل هغه کلنې راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحده ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي شامل ده.
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
مرمن شرمن ورسته له هغه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه خودلې چې پر افغانستان طالبانو له واکمنیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او پر مرمنو او رسنیو یو شمېر محدودیتونه لګېدلې دي. خو طالبانو تل ویلي چې په افغانستان کې د خلکو حقونه خوندي دي.
موږ لپاره باید د تعلیم او تحصیل لاره فراهم شي، ځکه علم او تحصیل په هر نارینه او ښځینه باندې فرض دی او دا هغه حق دی چې الله تعالی هرې ښځې ته ورکړی دی او نه باید ترې دا واغستل شي. نو زما د نړیوالو ارګانونو څخه غوښتنه دا ده چې موږ لپاره باید د تعلیم او تحصیل لاره فراهم شي او زموږ لیاقت په نظر کې ونیسل شي.
بل خوا د ملال یوسفزی بنسټ په یو پرانیست لیک کې د نړۍ پر مشانه غږ کړی چې د افغان جنو د ښوونځیو پرانیستلو لپاره لاس پکار شي. د بنسټ او د بشري حقوقو مدافعین وای ځواني او پستاکرو سمبالي خزه کولای شي نړی امنه او غختل کړی. په لیک راغلي درې سورځ کیږي په افغانستان کې د نجونو پر مخ خوانځي تړلې دي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز چې څومره غځيږي هم رنجونی خوانځو ته لټګ نه هلي او لپوهنه لاس پسر کیږي. د غلیک د نړی مشان ته په خطاب کې ټینګار کړی چې د دې لپاره چې دغه کار وشي نن باید د افغان جنو دراتونکو لپاره زړور او سمدستي اقدامات ترسره کړي. په لیکي ویل شوی چې هم د خواخوږي شبي او اعلامي په خنیت خبريږي خو بیا هم طالبان د جنو له حقونو د سرغړاوي په تړاو نه محکوميږي. نړیوال باید ډیپلوماټیک فشار ته ادامه ورکړي ترڅو طالبان سمدراسه د جنو پر مخ منځني خوانزي او لیسي پرانیزي. د بشري حقوقو څار سازمان هم په نړیوالو غو کړی چې د نجونو د خوانځو پرانستل کېدو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
دا واقعا ارزښتناک لیک دی، ځکه دا واقعیت په ګوته کوي چې په داسې وخت کې چې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو بندولو په اړه نړیوال غبرګونونه راپورته شوي دي، خو دا کار په عملی ګامونو بدل شوی نه دی. په دې اړه یوازې بیانونه خپره شوي دي چې واقعا کوم توپیر رامنځته کړی نه دی.
که څه هم یو شمېر طالب چارواکو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به پرانستل شي خو درې سوه ورځې وشوې چې لا هم تړلې دي او طالبانو په پریکړه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې طالبانو په خپل لومړي ځل واکمنۍ کې له 1906 نه تر 2000 لومړي پورې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوله. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په جدې کې د سعودي عربستان ته پاچا سلمان او د ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورت له مخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان ته پاچا او نور چارواکو سره درې ساعته خبرې وکړې. نور تفصیل د احمد الله چوال په دې رپورت کې.
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جدیته د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اتمي وسلو د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی.
د ایران په اړه او سعودیانو او نورو ته د خیانت ورکولو په برخه کې چې موږ څه وایو، هماغه سیمو هدف هم دی. دوی یعنی ایران فرصت لري چې دا تړون ومني. که دوی نه مني، موږ بالکل واضح کړی دی چې موږ به اجازه ورنکړو چې بیا ووایم مونږ به ایران ته اجازه ورنکړو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
بایدن همدارنګه د تل ابیب څخه د سعودي پلازمینې ریاض ته مخامخ پرواز وکړ او په دې سره د اسرائیل څخه سعودي عربستان ته د الوتکو پر پروازونو بندیز هم پای ته ورسید. د ریاض دا اقدام په داسې حال کې د اسرائیل سره د سعودي د اړیکو تودوالې څرګندوي چې دواړه د تهران پر ضد لاس یو کوي. سره له دې چې سعودي عربستان او اسرائیل یو بل په رسمیت نه پیژني، خو د متحده ایالاتو ولسمشر د سعودي له خوا د اسرائیل څخه د هغه لوټکی ته د مخامخ پرواز اجازه ورکول ستر اقدام وباله او هیله یې خوده چې دا اقدام به بالاخره د سعودي او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د پراخېدو سبب شي. بایدن همدارنګه خبریالانو ته وویل چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره په ناسته کې د سعودي عربستان د بشري حقونو او د امنیت په اړتیاو خبرې کړي.
Finally we discussed human rights.
ما خپل نظر روخانه کړل. ما دا په ډیر مستقیم ډول وویل دی و امریکایي ولسمشر لپاره چې د بشري حقوقو په مسأله کې چوپ پاتې شي، هغه کا ثابت متضاد دی چې مونږ څوک یو او زه څوک یم، زه به تل د خپل ارزښتونو لپاره ودرېږم.
جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه او محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. بایدن د سعودي چارواکو سره له ملاقات وروسته د روسیې او چین په اړه هم څرګندونه وکړه.
مونږ په منځني ختیځ کې خلا نه پرېږدو چې روسیا او چین یې ډکه کړي او مونږ یې نتیجې هم وینو.
د دواړو خواوو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې، ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو او د نورو تورستي ډلو په وسیله د تورزم د خپرولو لپاره د ایران اقدامات باید ودرول شي.
مون پر ایران چې زمو گاونډي هیواد یې ورسره دینی او کلتوري اړیکې لرو، غکه و چې د سیمې له ولسونو سره همکاري وکړي. مون پر هغوی غکه و چې نړیوال قوانین مراعات کړي، د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه و نه کړي او له دوی سره همکاري وکړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره او په دې برخه کې خپل مکلفیتونه پوره کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر تر سعودي وړاندې اسرائیل ته تللی او هلته یې د صدر اعظم یایر لاپیډ سره د پنجشنبې په ورځ یو ګډ تړون لاسلیک کړ چې ایران پرې نږدې اتومي وسلې ترلاسه کړي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې په افریقا کې په سلګونو میلیونه خلک د جګړو اقلیم بدلون او په یوکرين د روسي د يرغل وروسته د خوراکي توکو د بیو لوړیدو لامل لوګي سره مخ دي. لیسا شلاین رپورت را لګلې زه تاسو دراوم.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی خبرداري ورکوي چې په افریقا کې د خوړو بحران رستر بلی خرابېږي. دوی وایي جګړې او وسلوال تشدد د کلونو وچکالۍ له امله د حاصلاتو کموالی د خوراکي توکو او د نورو اجناسو د بیو د لوړوالي سبب شوی دی او هم له دې کبله خلک د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو وروستۍ ارزونې وایي چې د افریقا په وچه کې 3.6 میلیونه خلک د خوراک د سخت کمخ سره مخ دی. دا په دې معنی چې د نفوس یو په سلورمه برخه کافی خواړه نه لري. د افریقا لپاره د آی سی آر سی سیمیز رئیس پیټریک یوسف وایي دا وخت ډیر وضعیت بیړنی دی، هغه خبرداري ورکوي چې د راتلونکو ننګونو سره د مقابلې لپاره پکار دی چې نړیوال خپل رول ولوبوي. هغه وايي مرستندویه ادارې، نړیوال مالی بنسټونه او حکومتونه باید د بشري ناورین د نه بدلیدو د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. هغه زیاته کړه،
As we look at 2023, we know that this will repeat itself. This climate shock.
لکه څنګه چې موږ راتلونکي کال یعنی 2023 کال ته ګورو، موږ پوهیږو چې دا به یو ځل بیا ځان تکرار کړي. په اقلیم کې چې کوم بدلونونه کیږي هغه به بیا وشي. د خوراکي توکو نامني به هم هغه سي دوام ولري. دا به د کال د ختمېدو سره ختم نشي. نو موږ باید ټول په خطوګه د دې لپاره ځانونه تیار کړو چې دغه وضعیت مخنیوي وکړو. آی سی آر سی رپورٹ ورکوي چې په یوکرین کې د جګړې نه وروسته د خوراکي توکو په بیو کې ډېر لوړوالی راغلی دی. دوی وایي چې په کروندګرو باندې فشار زیات شوی دی. یوسف ویل چې د افریقا د وچې سیمه خورا متاثره شوې ده.
کانتریز آر ایکولی هټ، ات لیست دوز هو آر اس یو منشنډ
دغه ټول هیوادونه په مساوي توګه، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د روسیې او یوکرین په غلو او غنمو باندې متکی دي. سومالیا دا وخت د تر ټولو نه زیات د خراب وضعیت سره مخامخ دی. نایجیریا هم د دغه ملکونو په وړو او غنمو باندې تکیه لري. حقیقت دا دی چې خلک د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ دي. یوسف وایي چې سومالیا او بورکینا فاسو کې هم خلک د ډیرو سختو ننګونو سره مخ دي. آی سی آر سی رپورٹ ورکوي چې د افریقا په وجه کې د 500 ډیرشو نه زیاتې وسلوالې شخړې روانې دي او شاوخوا 1.5 میلیون خلک په داخلي توګه بې ځای شوي دي. آی سی آر سی په نړیوالو غږ کوي چې دغه وضعیت د حقیقتو د پاره ورسره باید مالی مرستې وشي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ملتونو د دوامدار پرمختګ د 2020 کال پر رپورت کې د نړیوالو بحرانونو او تباہیو په اړه خبرداري ورکړې. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو لخوا په 2015 کال کې چې د ویلسیز لپاره چې کوم اهداف ټاکل شوی د هغوی ترلاسه کولې د مشکل سره مخ کړې دي. په موکړې د رپورت ته
د چهارشنبه په ورځ د اوکرين او د روسیې چارواکو د مارچ د میاشتې ورسته د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. په استنبول کې د دې خبرو مقصد د اوکرين غلا د نړۍ بازارونو ته سوال دی چې دا وخت خوراکي توکو بي ډېر لوړې سوي دي. د څو ساعتونو د خبرو اترو وروسته د ترکیه دفاع وزارت یو لیک بیان خپور کړی او ویلي دي چې دا خبري ختمي سوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو او د ترکیه دفاع وزیر حلوسی اکتر هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخیستي وه. ملګري ملتونو هڅه کوي چې د خوړو یو دالیز جوړ کړي چې شاوخوا هغه 40 میلیونه غله چې د اوکرين په بندرونو کې سارده راو باسي. اوکرين د بریدونو د مخنیوي په خاطر په خپل بندرونو کې مانونه شخ کړی دي او بلې خوا د روسي جنگي بيړۍ وبیا لاري بندي کړی. ایرنستاین چې په فلادلفیا کې د بارني پالیسي د چړنې د انسټیټیوټ سره کار کوي وویل چې په روسي باور او نړیوال بندیزونه د موافقې پر مخ اومده خندونه دي.
This food corridor would require the Ukrainians to remove mines from seaports. They were put there for a reason, to keep Russians from invading their country.
دا خوراکي توکو د دالیز لپاره ضروری ده چې اوکران خپل بندرونه د ماينونو څخه پاک کړي. دا ماينونه لدی وجه شخ کړل سی چې په دغه یواد د روسیې د يرغل مخه ونیول سي. او دا سي هیڅ کوم وجه وس نسته چې بندیزونه د لري کړل سي. او دا د روسیې غوښتنه ده. او دا سي کار نسی کېدی. انکارا وایي چې دغه غیواد باریز واکونه به د کارګو بیړۍ او ساتنه وکړي او د اوکرين د بندرونو څخه به د ماينونو په پاکولو کې به هم برخه واخلي. خدای شکر چې د اوکرين د نشنو لوجي د استنبول خبري ناکامه سیوي. سنیان الجن چې په استنبول کې د اقتصادي او د بارني پالیسي د مرکز سره کار کوي وایي قسم پښکاره د چهارشنبه خبرو کوم پرمختګ ونه کړ. خوان کری په دې خبرو کې د مهم منځګړی په هیڅ په جنگ کې د شکیل وړلو ترمنځ د دې خبرو لپاره زمينه برابر کړی. هغه وایي
President Erdogan has been careful to highlight that Turkey wants to maintain relations with both sides. So as a result of this, you know, balanced policy, Turkey is also trying to carve out a space.
جمهوریس رجب طیب اردوغان د ډېر احتیاط څخه کار اخلي او غواړي چې د دواړو خواوو سره اړیکې وساتي. نو د دې بیلانس پالیسۍ په نتیجه کې ترکیه د دې هڅه کوي چې د یو منځګړي او یا د دې خبرو د برابرولو لپاره د خپل ډیپلوماټیک اغیز د لارې ځای پیدا کړي. د ترکیه جمهوریس رجب طیب اردوغان به په تهران کې د روسیې د جمهوریس ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. دغه ملاقات چې د راتلونکي سه شنبې په ورځ به وي، د اوکراین جنگ، د خوراکي توکو بحران به د ایجنډا برخه وي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو لسو متخصصینو د ایران حکومت د سولایزو احتجاج کوونکو د سختو ځپلو په باره کې جدي اندېښنه څرګنده کړه. دوی په یوه اعلامیه کې لیکي، موږ د ښوونکو، د کارګرو، د حقوقو د مدافعینو، د اتحادیې د مشرانو، حقوق پوهانو، د بشري حقوقو د مدافعینو او د مدني ټولنو د نورو اکټرانو د ادعال مخې دا تازه وخت د خودسری بند کېدو په باره کې چې په تازه وخت کې پراخه شوې دي د خطرې احساس کوو. د مدني ټولنې او مستقلو سازمانونو لپاره چې مشروع کار او فعالیتونه سرته رسوي په ناممکنه توګه فضا تنګیږي. د ملګرو ملتونو متخصصان په ټول ایران کې د مظاهرو د دوام په وخت کې دغه خبره تفصیل کوي. د ټولنې ګڼ شمیر سکتورونه د یو شمیر موضوعاتو په باره کې احتجاج کوي چې په دې کې کمې تنخواګانې، د کار کولو کمزوري شرایط، د انفلاسیون بې حده زیاتېدل، په حکومت کې اداري فساد او سیاسي فشار شامل دي. د ملګرو ملتونو متخصصات څرګندوي چې امنیتي قواوې د قوې په بې حده استعمال سره ځواب وایي. د می د میاشت د پیل کېدو نه راپه دیخوا لږ تر لږه 15 تنه احتجاج کوونکي وژل شوي دي او ډېر نور ډبول شوي دي. برسیره پر دې په لسګونو احتجاج کوونکي بندر شوي دي او حکومت په ډېرو ښارونو کې انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. د ایران لپاره د امریکا خاص استاد رابرټ مالی د امریکا د مشرانو جرګې په استمایا غونډه کې ویلي، دغه احتجاجونه چې موږ یې اوس په ایران کې وینو د حکومت د اداري فساد او د بد ادارې اندازه ده او دغه احتجاجونو ته بې رحمه ځواب د حکومت د اخلاقي دیوالیتوب یادونه ده. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د متخصصانو په کار باندې آفرین وایي او څرګنده کړه چې د احتجاج کوونکو په خلاف د بې حده قوې د استعمال په باره کې د دوی اندېښنه په یقیني توګه زموږ اندېښنه ده. نتاق پرایس وویلی، موږ د سوله ییز احتجاج کوونکو په خلاف د زور نه کار اخیستل غوندو. موږ د ایرانیانو د بشري حقوقو ملاتړ کوو چې په سوله ییزه توګه غونډې کوي او بې له ویرې یا تاوتریخوالي نه خپل نظریات څرګند کړي. نتاق پرایس څرګنده کړه چې د امریکا خزانه وزارت ایرانیانو ته د شخصي مکاتبې د پراخه سافټویر او خدمتونو تیاری او زیرمې ته اجازه ورکړې ده. د اولې موږ به د خصوصي سکتور او د خزانه وزارت سره کار کولو ته دوام ورکړو چې اضافي وسیلې په ګوته کړو چې دننه په ایران کې د معلوماتو د آزاد بهیر ملاتړ وکړي او اسانتیاوې برابرې کړي. امریکا تر دې نیټې پورې د ایران په هغو لسګونو چارواکو او مرکزونو باندې بندیزونه لګولي دي چې د احتجاج کوونکو او د مدني ټولنې د فعالینو او سازمانونو په ځپلو کې لاس لري او پکې شامل دي. نتاق پرایس ژمنه وکړه امریکا به د بشري حقوقونه د داسې سرغړونو لپاره ایران مسؤل وګڼي چې دننه په ایران کې وشي. امریکا به د ناوړه فعالیت د هر فشار لپاره ایران مسئول وګڼي چې دا یې وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې